Radio.
دا سهار و بجی شوی دا ازادی رادیو دا نن ورځی دا خبرونو پا پایل کی موز اجمل اند هر کلی کوم سلامونه می و منی پا دی هیلیم چی وخا و خوشحال ورځ به مو پایل کړی وي. پا نننیو خبرونو کی را سره میر احمد صافی همکاری کوي. د نننۍ خبرونو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی او د جمهور ریاست انتخابات یوه ستره ولسي پروسه وه او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون پریکړه مناسبه نه ګڼي. نور رپورټونه هم لرو. زموږ غږ په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. د کابل په مرکزي سیمو کې تېره شپه هم خلکو بې برخه تېره کړه او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په 10 پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر وایي ډاډ لري چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. دی وایي تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکوو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28 اعلان شي، خو جمهور ریاست یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسون ښایي ونه توانیږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14 اعلان شي. د کابل په مرکزي سیمو کې بېګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یوولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شوو پایو کار کوي، خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګي اجان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماین والوزول شوه او له امله یې په کابل او یوولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په 3 وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 5 د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې، خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10 وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولي. حافظ سید تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حملې پلان کړې وي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونه مخکې ونیول شو. هند ادعا کړې چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړې. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لزګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د ترګری د لمنځولو لپاره عملیات کوي.
ای اروپا بیلی کندینزه گیل
اردوغان وایي اروپایي اتحادیې ویښه. زه بیا وایم که تاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایست، موږ به هم خپلې پولې پرانیزو او 3,600,000 کډوال به درولیږو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونیو ګوتیرس پرون د بحران د کراري او د ملکي خلکو مسؤلیت ته د پام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرس وویل چې په سوریه کې د بحران کراري مطلق اړتیا ده. د مسکو یوې محکمې پرون د بشري حقونو کورنیو ادارو یوه اتحادیه د بهرنیو جنټانو په نوم د نافذ شوي قانون د ماتولو له امله جریمه کړه. دا 15 وار دی چې د دې اتحادیې پر ضد د جریمې حکم کیږي. په روسیه کې د بهرنیو جنټانو په نوم د خاص قانون له مخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیح شو، هر غیر حکومتي اداره باید د خپلو بهرنیو تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2012 میلادي کال کې دا قانون په روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللی و. د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید $4,650 او د دې ادارې مشر باید $1,550 جریمه پرې کړي. او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرها او خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله. مسابقه د تهران په ازادۍ لوبغالي کې وشوه. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بری راهیسې اول وار و چې خزو پرته له دې چې خاصه اجازه واخلي، اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي ته ول شي، د خپلې ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړی شوه. رپورټونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي ول. سیالي ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کارونه حساسې مرحلې ته رسیدلي دي او په دې وخت کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د ولسمشرۍ له 12 کاندیدانو څخه یوازې 6 د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم ریپورت کمیسیون ته وړاندې کړی دی. په تیرو 6 میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته راګرځول شوي. په دې موضوع به هم یو رپورټ ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. د ژوند رنګونه هم دراورو. دا به هم واورئ چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې وروستي پوځي عملیات چې د کوردي ملیشو پر ضد دي په شدت غندلې دي. دا د ازادۍ رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساس پړاو ته رسیدلی دی. د ولسمشرۍ انتخابات د دوی په وینا یوه ستره ولسي پروسه وه او په وینا یې په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندی ویلی چې د کابل د ولایتي کمیسیون لخوا غوښتنه شوې چې دوی دی د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژۍ مشر لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره معرفي کړي، خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسیون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. فرشتې جلالزئی په دې اړه معلومات راټول کړي او په یو رپورټ کې وړاندې کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د منلو وړ نه ده. د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون دا پریکړه رد کړه. هغه بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس څارنوالۍ ته ورمعرفي سي، د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې یو مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې دوی خواته منګه په اوسن د نظام باندې باید خپل ابتدایي پایلې اعلان کړو او تاسو پوهېږي چې د آی ټي مسؤول په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسؤول شخص دی چې د دوی باید نظارت او څارنه وکړي او د سیاه وخت مهم مسئول غړی معرفي شي. لوی کارنوالۍ ته دا پخپله په دې کار کې ځنډ رامنځته کوي، په هغه تاریخ او ټایملاین نه موږ وروسته پاتې کېږو.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالبصیر فایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو او د رای ورکوونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډېر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې په ناحیې درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر سه مدت سه روز استیناف طلب شد و
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه قانع نه سو، بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته استول کیږي. که مرکزي کمیسیون زموږ پریکړه تایید کړه، مسله به لوی څارنوالۍ ته ولاړه سي. وروستۍ پریکړه په مرکزي کمیسیون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکوونکو ته تخنیکي ستونزې پېښې کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو په لیستونو د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو کې ځای ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلې په ویشتمه او وروستۍ د لړم په شپاړسمه اعلان سي.
اخوا د ولسمشۍ له ولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو یې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم رپورټ کمیسیون ته وړاندې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې ډلې د محمد اشرف غنی او عبدالله په ګډون د درې تنو په رپورټونو کې نواقص موجود و. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د جمهور ریاست له انتخاباتو دا د یولس ورځې اوړي، خو تر اوسه یولسو کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالی راپور د انتخاباتو کمیسیون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسیون ته رایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسیون ویاندې شیما رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمینو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د دریو راپور بشپړ او د دریو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې نورالحق علومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابی هغه کاندیدان دي چې کمیسیون ته یې خپل بشپړ مالي راپور ورکړی، خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نور رحمان لیوان، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسیون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده. زرمینه کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې یې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
له دې وړاندې توصیه او اختلیکونه ورته صدر شوي، یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کېږي. که چیرې بیا هم ونه توانېږي خپل مالي راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په وینا د جمهور ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 422 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسیون ته خپل مالی راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالی راپور کمیسیون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په فراه ولایت کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارو په هوایي حملو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو له قوله لیکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ یې په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړ. مقاله لیکي د امریکا پوځ وویل چې په دغو لابراتوارو کې کارکونکي مشروع نظامي اهداف وو، ځکه دا خلک د طالبانو د ډلې غړي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې د ملکي تلفاتو له کبله د افغانانو غوسه راپارېدلې ده، خو د مقالې په وینا له دې کبله چې د سولې د یوه توافق په خاطر امریکا او طالبان پر یو بل فشارونه زیات کړي، په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې سوې او په همدې حال کې امریکا پر طالبانو عملیات زیات کړل. د برتانیا چاپ ټرو پبلیکا خپرونې هم په فراه ولایت کې د مخدره موادو پر لابراتوار د هوایي حملو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 6 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر یا OHCHR ګډ راپور ته په اشاره راغلی چې دا راپور وایي د فراه ولایت په بکوا او دلارام ولسوالیو کې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې په وژل شوو کې 14 کوچنیان او یوه ښځه شامل دي. مقاله د راپور یوې برخې ته په اشاره لیکي چې ګواکې هغه کورونه چې د مخدره موادو د لابراتوارو په توګه کارېدل د طالبانو د جګړې برخه نه وو چې باید د نظامي هدف په توګه منل سوي وای. مقاله وایي که څه هم بکوا ولسوالي د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبان له مخدره موادو عواید ترلاسه کوي، خو د یوناما د راپور په وینا بمبار سوي کورونه ټول د طالبانو نه وو. همداراز د راپور هغه ټکي ته هم اشاره سوې ده چې وایي لومړي ځل هوایي حملو ډېر تلفات رامنځته کړي دي. د راپور له قوله ویل سوي چې د هوایي حملو بدیل دا دی چې د مخدره موادو له سوداګرۍ سره اړوندو کسانو سره قانوني چلند وسي، نه دا چې ورباندې نظامي عملیات وسي او د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړای سي. ډیلی میل ورځپاڼې په جرمني کې د یو افغان قضیې ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې هغه افغان هلک چې د خپلې 15 کلنې جرمني ملګري په وژلو تورن سوی و په زندان کې مړ موندل سوی دی. دا کس چې عبدالمبین ډی پیژندل سوی و په سپتمبر میاشت کې په 8.5 کلونو بند محکوم سوی و. څارنوالانو ویلي چې د ده مړی په زندان کې د پنجشنبې په سهار موندل سوی دی. عبدالمبین په محکمه کې منلې وه چې خپله 15 کلنه ملګری د 2012 کال د ډسمبر میاشتې په 8 نیټه په کاندل ښار کې په چاړه وهلې او وژلې وه. څارنوالان په دې باور و چې عبدالمبین ډی وروسته له هغه چې هغې ورسره ملګرتیا پرېښوده په حسد کې دا کار کړی و. د ده عمر د 18 او 20 کلونو ترمنځ اټکل سوی دی. دې قضیې د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل نور هم فشارونه زیات کړل چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې د هرکلي د پالیسۍ په خاطر له 2015 کال راهیسې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ ده.
دا د ازادۍ رډیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته راګرځول شوي. د کابل بانک د تصفیې مدیریت د ریپورټ له مخې خلیل الله فیروزي هم له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته 14 میلیونه ډالر دغه بانک ته ورکړي دي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دا کار مثبت بولي، خو له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون د دې پروسې پر شفافیت خبره کوي. فیروزه عزیزي پرې ریپورټ لري.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غني د کار د لومړیو وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غني حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیې کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغې کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغې کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لانورو هڅو اړتیا شته.
یک مقدار زیادی از دو قرضه ها دوباره حصول شده.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لانور هڅو اړتیا شته. ډیرای پیسې تر لاسه سوی، کرای ویلای نه سوچي کله به دا پروسه ختم شي. هله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
امیدوارم چې نو افتاول به بهتره داشته باشد.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ نو وخت پارک شوی، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیایي حال له امله له زندان خوشی شو، تر خوشی کېدو وروسته له پورې $14 میلیونه ورکړي او ټاکل شوی $18 میلیونه نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و ترڅو دغه ټول پورونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې اوس دا ارک ته یو راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مره میلیونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او که ور یې نه کړي حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانی دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
ازادي خبری مجله اوري.
په غزنی کې د دولتي ادارو ترڅنګ پر تعلیمي ادارو کې بریدونو خلک غوسه کړي او اندېښمن کړي دي. پر دې موضوع به له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر ریپورت واورو.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتون نو یا په مکاتبو باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل له خوا چې وی دا یو ناسم کار دی، ځکه چې ملته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره، بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي، نو دا دیوغوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصله ندا ګل مرادی بیا وایي
بلای مو خل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدونه زیات منفي تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدونه نه کوي. له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیری زده کوونکو زړونه ماتیږي، خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدونه د دې سبب نسي کېدای چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لورې ته پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کوي، بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي، خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی ته سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې دې مراکزو باندې بریدونه ونه کړي. همیشه دوی دا غندي طرفین ټول هر څوک، یعنی په مارګ باندې خپل دخالات، هلته خپل مداخله، هلته خپل هدف لاندې نیول، ټول غندي، ټول په کلکو ټکو غندي. ولی په عمل کې بیا هم ګورو
ډیری د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره سترګواښ کړي. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونه سي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام وکړي مطمئن یم چې دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډیر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې 2 ځله پر دولتي پوهنتون او د دې ترڅنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادانو او شاګردانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موګګلا ازادي راډیو نه اوري. اوس هم رازو د سیمې او نړۍ مسلې ته. په سوریه کې د کوردانو پر ضد ترکی عملیاتو ته شدت ورکړی، خو نړیوال ټولنې دغه عملیات غندلې دي. فرشته جلال زئی پی رپورت لري.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کوردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې PKK سره ستونزه لري. د کوردانو جلای غوښتونکي ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت PKK تروریستي ډله بولي. د اردغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له PKK سره تړلي دي. د سوریه او ترکیه لانجه هغه وخت مخامخ پایل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریت خوره کړ. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاتونونه پایل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی وه او پر دمشق ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړل. د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار الاسد د پوځ یو ډګروال ترکیه ته وروتښتید او هلته یې د بشار د رژیم پر ضد د آزادې سوریې پوځ په نوم ډله جوړه کړه. په هغه پوځي ډله کې اکثر د بشار الاسد له پوځه تښتېدلي منصبدار او عسکر راټول شوي ول. د بشار الاسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریې ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغې شورا ته د سوریې د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولې ته نږدې د کوردانو پر ښار کوباني حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولې ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوباني کې له کوردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کوردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خودمختاره سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملي شړلو ته زمينه برابره سو چې د ترکیه پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیه حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایي عملیات ته سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشه ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وایستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9مه پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 16مه اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډه ده چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي نتایج به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه پاتې نه شي. د انتخاباتو ابتدایي نتایج باید د تلې په 28مه اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې بیګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. تر دې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي و چې د کابل او یوولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزي نښلولی دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سعید څلور ملګري نیولي. حافظ سعید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تورېستي حمله پلان کړی وي. د ترکیه حکومت د سوریه په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې لسیمې لسګونه زره خلک تښتېدلی دي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د مسکو یوې محکمې پرون د بشري حقونو د کورنیو ادارو یوې اتحادیه د بهرنیو جنټانو په نوم د نافذ شوي قانون د ماتول له امله جریمه کړه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. تاسو زموږ نیم ساعته خبری مجله واوریدله. د دې نیم ساعته خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی. مخکې له دې نه چې زما بل همکار راشي ارش همایون او د ازادۍ راډیو بلا یعنی دری نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنګونو ته
د ژوند رنګونه نوم می معصوم جان معصومی د خوست ولایت څخه یم.
خپل فیسبوک لری؟
لرم فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک ز هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
هر ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړه کنه اتمن یو څه وخت ضایع کوي، یعنی یو ست وخت دومره زر ضایع کوي داسې بېخي به پوه نه شي. که د کورنۍ څخه یې پوښتنه وکړئ چې پلانای چېرته دی څه کوي، نو چا خبره دا خبره به درته وکړي چې بس هغه دی او فیسبوک دی، نه له ښه خبرېږو او نه یې له بده خبرېږو. نو اتمن بېکاره خلک چې بوختیا ونه لري فیسبوک ته ډېر وخت ورکوي.
داسې کوم څوک خو به نه پېژني چې خپل کار د فیسبوک لپاره وروسته پاتې
د فیسبوک لپاره اول خو باید ځان په اړه درته داسې له ما نه هم ډېر شوي دي چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي وي که نه، بیا وروسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډېر زر سرته ورسوم. نو زما په څېر به نور ډېری ځوانان وي چې د فیسبوک په وجه مهم کارونه ترې پاتې وي.